ته چې وزارت مقامی په خپل کلنین کشافی پلان کې ونیسي کومې تاریخي آبدې چې رغول شوي دي ډېری معیاري دي، ځینې لږ په ټیټ کیفیت رغول شوي چې هغې همدا اوس مهال زمونږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې. په دریو آبدو کې مونږ مشکل لرو. د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته، خصوصا تاریخي سیمې په ډېرو ولایت کې غصبېږي. په غزنی کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم، یوه لویشت ځمکه زمونږ نه ده غصب شوي.
غزنی ولایت اتلس ولسوالۍ لري، له ارزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، وردګ، لوګر او بامیان ولایتونو سره ګډه پوله لري. شپېته سلنه خلک په کرهڼه او مالداري بوخت دي. مهم کرنیز توکي غنم، کچالو، پیاز، انګور، مړې، البخاره او داسې نور څیزونه دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې په غزنی ولایت کې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، بلکې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د روانې جګړې له کبله تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
فضل الله و دشاج و مزرگم یا زیارت نجوان یا نوکرم للوت نصبر و لائی
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم د دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږېږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. مدقیق صاحب، ستړي وشئ. مدقیق صاحب، که پیلې له دې نه کوچې، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسې په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له خوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډېره زیاته اوچته ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر ده چې موږ ګورو. ولې اوس د کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسې شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا، هغه زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنی موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه لري.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې له خوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې، باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا د ورته تر اوسه پورې نه در رامنځته شوی دی اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده موږ سره همکاري راخي ظاهرا ټول ادارات همکار دي موږ غونډو ته راځي منظم شرکت کوي کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلی ځي ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سا کې ښه کارونه کړي دي موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته سي په دې سا کې کم کارونه کړي دي یعنی نشت نسو ورته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب د اوبو په اړه د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په سلو کې 80% زهرجنې دي دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو سي په باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړي. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو. هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل سه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي. یعنی مکمله تصفیه یې هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب در ازی د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب طبي شکل باندې د سیو بستر رامسته کړي د سی د کابل د خار د زمکه لاندې او د کابل د دریاب نه تغذیه کی. ولې دغه ټول فاضلاب کله سی د کابل دریاب بستر ته زی د نفوس کی د زمکه لاندې او بو ته د اوبو د زمکه لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریا او شتون موجودیت ډیر زیات کړي ده. دا یو ستونزه ده. بل ستونزه ده د سیمه د کابل په خار کې طبی زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زباله رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ په یوه منطقه کې که د ککړتیا کچه اوچته ده په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې ویلې چې دغه 80% سلنه چې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړې پلانونه ورته ورکړي دي. د دې ترڅنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده سه دوی مشترکه نو عمل انځي ساحه ته عملی کارونه سه موږ په دې ساکه کړی دي. زه درته ویلې سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوست. مخکې دې سه زه په سنفو ته اشاره وکم. د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي سیاغه ګرځنده دي او یو ثابت منابع دي. موږ په لومړی سر کې هغه ثابت منابع چې هغه ثابت دي هغه تم لومړیتوب ورکړه. په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دي ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوته موږ لومړیتوب ورکړه. بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستې دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی بلرګي سوځول. ولې اوس حداقل دوی له ګاز استفاده کوي. دا یو د خقره دا یو بهبودی راکې دی او مثال او بیلګه ده.
مدقق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورس تر بلیم هوا د ککړې دو په حال کې دی. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کېږي، دا په طبیعي په اتومات شکل چاپېریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي. ښاري توسعې سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کېږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپېریال نقطې نظر نه کوو، د چاپېریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپېریال مسایلو ته لومړیتوب ور نه کړو، او کومه په دې سا کې چې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ور نه کړو، کومې برنامې رامنځته کېږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ور نه کړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت دا به له کنټرول وتلي.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپېریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسې په دې اړه بیان نه په تماس کې کېږي؟ هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، په غیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ هغوی د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کومه بودیجه سې لري، د کوم پلان لپاره سې بودیجه اخیستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوئ، په لومړي سر کې باید د چاپېریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنې دید د تاسو باید چاپېریالي دید وي، زرغون دید باید ولرئ، او خپل برنامه او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې د چاپېریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعض اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعض ادارات شاید ستونزې داوي سي هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ونه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه پوښتنه وکړي، هغوی شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسې دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپېریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلې. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ چې کله یوې مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو. چون قانون وجود لري، د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته دا زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني، او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجودې دي. موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دو عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه او هوا لرې کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کنی موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي؟ په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده. ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی وی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسې پذیرې دي د ککړې هوا په مقابل.
د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری، فکر کوئ چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو، دغه تاره برنامه سي وسه مګل رو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي، ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې تاره یو برنامې سي موږ اوس تر لاس لاندې نیولي دي، دغه د اوسنۍ ستونزې سي اوس موږ سره لاس او ګریوان یو. د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات موثر دي، په دا ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط یې دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدرچک صاحب، کور مو ودان.
مننه چې ازادي راډیو واورید.